دوي تصمير التاكي وريديو جوز سردار اللي تكر ده برنامج بلد دي سرصات خدمت كثير وغوري دول كل كسند كتاب صفات اليابانيين ورجستان دي ممتاز سرات بوختو بوليسيا دب تو كلي كلي ادب وسرا وسر ده شعره چې کوم اسناف دي باغي باندې به شعرانو دي بانو په جون دا وي په کار باندې دې ټول مختلف موضوعات باندې تاسو سره مونږ خبرې ترې کوو تاسو سره مونږ د ټپې په موضوع باندې ډېر تفصیلي پروګرامونه کړی دي او په هغه کې مونږ د ټپې چې کوم جوړښت په هغه سره خبره کړې ده د ټپې په تاریخي اهمیت هم در سره خبره کړې ده ټپه کې د تلمې په موضوع هم در سره خبره کړې ده دغه شان هم در سره د کاکړي غاړو په حواله خبرې کړې دي او د هغې نه پس هم در سره د چاربیتې په حواله باندې ډېر تفصیلي پروګرامونه کړي دي او د هغه پروګرامونو په نتیجه کې په چاربیته باندې زمونږ د محمد اقبال خان کتاب هم لیکلی دی د چاربیتې پوهنه په نوم باندې چې ډېر مهم کتاب دی او ډېر معلومات دي پکې ډېره فایده پرې اخیستی شي نو د خو د مونږ نن سبا چې د غزل کوم شاعران دي د دې په حواله باندې تاسو سره نظر مونږ شریکو نن د نن زمونږ چې کوم شاعر دی د دې نامه د ریاض تسلیم د دې د جون په حواله باندې به خبرې کوو د دې د کار په حواله باندې به خبرې کوو مونږ سره به زمونږ درې واړه مېلمانه محمد اقبال خان ډاکټر اسماعیل گوهر صاحب ډاکټر احمد مغموم صاحب درې واړه به مونږ سره په پروګرام کې موجود دي د ټولو نه اول ورځو خپل محترم درنور خوږ محمد اقبال خان له او د هغې نه لږ نظر اخلو چې هغې له سره څه نظر شیر کوي اقبال خان تاسو ته په پروګرام کې پخیر راغلی وئ
ډېره مننه ډاکټر صاحب ډېره مننه
اقبال خان څه نظر به راسره شریکوئ
ډاکټر صاحب د ریاض تسنیم پروفایل څه دارنګې دی نوم ریاض تخلص تسنیم د پلار نوم عبدالسعید تاریخ پیدایش کال 1908 موجوده پته بډبیره ضلع نوخار زوړ ټاټوبی افغانستان کونړ کام میادان تعلیم میټرک ملازمت په کراچۍ کې میک میں پولیس کې ملازم وم د وفات نیټه 2010 کتابونه صدا سيدي دي د ریاست سنیم سلورو کتابونه مصنف د سلورو کتابونه مصنف ته د اولنې کتابې د کوم رنگ می تشید کړي دریم کتابې د چندن دریم شعری مجموعه د دې زکه دا واری و دشم او سلورم د نصر کتاب د بیت نمبر 28 یعنی بیت نمبر 38 بیت نمبر 38 کې چې اول ځل د تور زیړی بیمار شو په افسانوي رنگ کې د هغې حال احوال دی تنقیدی مضامین ریاض تسنیم مختلف تنقیدی مضامین هم لیکلي دي چې وخت په وخت چاپ شوي دي په دوی کې یو د غني خان نظمګوئی چې په جرس نمبر کې په صفحه نمبر 368 باندې چاپ دی په دې کې لیکل دي چې غني خان ته صوفي ویل غني خان له یو لوی فریم نه په وړوکي فریم کې ځایول دي غني خان یو رومانی شاعر دی په رومانیت کې د کافي ردیف او د نورو روایتو پابندي نه کول عیب نه دی خو وزن ماتول عیب دی ځکه چې وزن او جذبات د نظم او د نثر ترمنځ بیلتون دی د اسماعیل گوهر د شعري مجموعې ما به څوک اوري چې چاپ شه په دې باندې ریاض تسلیم تاثرات څو دا ذکر به اسماعیل گوهر ته خپل وکړي د ریاض تسلیم د شاعرۍ موضوعات د ریاض تسلیم د شاعرۍ موضوعات کې پښتو کمپرستي د بې وزله او ځپلې طبقې درد او د ځان لټون غزل او نظم دواړه لیکي په دوه شاعرۍ کې دا ناره تننا ها یا هو د ردیف په توګه استعمال رواج ګرځېدلی و ریاض تسلیم هم دا ناره په غزل کې استعمال کړې ده د غزل دوه شعرونه دي دا څه یاري څه یې معنا تننا ها یا هو څه زما نه ته زما نه زه داستا تننا ها یا هو تسلیمه هر څوک کې مې لنګ کړې مسلې په عشق کې زړه د رحمان هم تنها تننا ها یا هو غزل د دې بل غزل څو شعرونه چې حضرت سلطان باهو په رنګ کې لیکلي دي خوب مې داسې ولیدلې چې لوګی شپې خوبونه هو زه تنها ولاړم او چاپېره و رنګونه هو یو چینه مې خوا کې بهېدله او ما نه لیده تندې یم اغستې او چاپېرو سرابونه هو عشق عجیبه جوګ مې اختیار کړی زه ګرم نه یمه خپیاب له خپې روان یمه په ځان مګم رنګونه هو کوم خوا ته چې ګورم اورېدی شي د مرشد اواز دغه یو اواز په ځان کې روپړه اوازونه هو څنګه به د علم او د معلوم دریاب ته کوز شمه. ما په یو الف پسې کنګال کړه کتابونه. هو دا بل غزل وګورئ چې ستا په خوا کې بې ثمر شي سړی له خپل نظر پرېوځي څه به معتبر شي سړی لاړ شي په کومه لاره هر لاره کې ته ولاړې ستا د وجود له سوري سرنګې به هر شي سړی ورسره دې د خپل کاله د دیوالونو خوشبو چې تا تر ورسېږي هلته در په در شي سړی دومره ښایست چې د دې خار په جام کې نه ځایېږي لخپل خاکه کم کم به کم کم پسې بهر شي سړی دومره اوږده ده دا د ځان د پېژندنې لاره دومره اوږده ده چې بس ستړی په سفر شي سړی ژوند کښې د هجر نه یو ځل را تېرېده په کار دي نور که څه نه وي له خپل ځانه خبر شي سړی دا خلک ولې د رنځورو سترګو حال پټوي تسلیمه درستې اتردان ټول دی اګر شي سړی دا غزل مشهور غزل وړاندې کوم چې د ریاض تسلیم په شهرت کښې لوی رول لوبولی دی په دې کښې دا لفظ فریضه ده تکرار دی هېر ګڼلی شو خو ریاض تسلیم داسې استعمال کړی دی چې هنر ګرځېدل دی ډېرو ملګرو په دې رنګ کښې د لیکلو کوشش کړی دی خو هغه خوند نه دی پیدا کړی غزل دی دي فریضه د زړه مې چوي له اضطرابه کوم جادو به تا را پورته کړي له خوابه فریضه ده زړه هم تا ته د پړدو دی ستا په مخ کښې څه حجاب څه بې حجابه فریضه ده یو تپوس مې په مخ لیک دی اخلم سا کښې را تېرېږم له عذابه فریضه ده له ځنګلو تېرېده دي څه خبرې له ځنګلو له آدابه فریضه ده د سرات په جی ولاړ یم نو د اوچ وطن ده غواړم له دریابه فریضه ده په قدم کښې ځکه روزم زه خبر یم د دې لارې له سرابه فریضه ده ځکه دا ورې اوده شم هېڅ یو شور به مې راویښ نه کړي له خوابه دا اوږد غزل دی دي چې د قصیدې په حدودو کښې داخلېږي نور شعرونه مې پرېښي دي چې د ټیم زه ونې کمی دی نو دې لپاره مې نور یو لنډ شان بل غزل یې وګورئ چې اسلوب یې په مخه را شي هغه هم زه وم چې سیلاب پسې مې کور ګرځوو دا د عشق دې ته مې د خپل زړګي په حضور ګرځوو هر خوا چې تلم د خواهشاتو کړی نه ختمېدې هر خوا چې تلم خو نظر مې ستا په لور ګرځوو خود به خالي منګولې تلې د خاریې په شیره چې د انا کچکول دی هر ځای کښې نسکور ګرځوو ډېر په ګرانه مو د قطب مرتبې موندلې نه مو ګریوان نه مو زخمي زړه کور په کور ګرځوو تسلیمه تګو یقیني له بې یقینه کوڅو چې مو په دې غلبېل غلبو سویو کښې اور ګرځوو ټکر صاحب تسلیم اسلوب ته چې وکتئ شي دا غزل چې څه وخت ریاض تسلیم ولیکو په هغه باندې تور ولګېد چې د اردو د شاعرانو خصوصا د جون ایلیا نه استفاده کوي او خیال خپلوي ما جون ایلیا ډېر لوستی دی زما ریاض تسلیم یو شعر په نظر نه دی راغلی چې د جون ایلیا خیال یې خپل کړی دی ریاض تسلیم د آزاد نظم ډېر ښه شاعر دی لکه غزل شعر یې د غزل هر شعر یې متن او تشریح غواړي دا حال یې د نظم هم دی د جور نظر تقاضه کوي د ریاض تسلیم کلیات د افغانستان ملګرو د هغه د مرګ نه وروسته چاپ کړي دي په کلیات کښې دوه دېرش مایې دي دا په درېو مصرو مشتمل نظمونې دي مایه نه ده ځکه چې دا د مایې په آهنګ کښې نه ویلی کېږي مایه په پښتو ژبه کښې اول ځله ما لیکلې ده اسماعیل ګوهر چې ډېره تفصیلي سیریزه لیکلې ده او د مایې ټول تاریخ یې بیان کړی دی او د مایې موجوده ادبي مقام یې هم ټاکلی دی
ډېره ډېره مهرباني اقبال خان خوشحاله اوسې ستا ډېره ډېره مننه او خوږ اورېدونکو تاسو زموږ د درون خوږ محمد اقبال خان ډېرې مزیدارې او ډېرې د خوند خبرې واورېدې ورځو خپل درون خوږ محترم ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب له او د هغې نه لږ نظر اخلو چې هغې را سره د ریاض تسلیم د پروفایل په حواله د هغه سره چونکې دې ډېر نږدې پاتې شوي دي او د هغه په حواله را سره خپل چې کوم د خیالات دي هغه را سره شریک کړي ډاکټر صاحب تاسو ته په پروګرام کښې پخیر رالی وی وو
ډېره مننه ټګر صاحب خوشحاله اوسه اباد اوسه
ډاکټر صاحب تاسو در سیم سره پاتې شوی وئ، ډېر نږدې ورسره پاتې شوی وئ، څه نظر به راسره شریکوئ؟
ریاستسنیم پاتله اقبال خان سو ابتدائی خبری وکړي او اغي اغي چې کوم کتابونو ذکر وکړو نو جوړې پکې پرې خوړو. یعنی یو کتاب چې کوم اقبال خان ذکر وکړي هغه د منتخبات خوشحال. د خوشحال خان په دیوان کې چې کوم شعرونه د ریاستسنیم خوخو نو دا یو انتخاب کوي کړه دې ځنې غزل نه دوه شعر اغستې دي، ځنې نه درې اغستې دي، ځینې نظم نه یو مقطع یا مطلع یا مزن دو شعرونه اغستې دي. یعنی د خوشحال هغه شعرونه چې کوم د ریاست السین خوښو هغه کې یو ډېر شاعرانه فکر و، یو فلسفه وه، یو هغه منتخبات خوشحال هم د هغه یو کتاب چاپ دی. بل اقبال خان د هغې د پلار نوم سلیک بدل واغوستو، د هغې د پلار نوم لال سید و. او اقبال خان وویل چې بیت نمبر 28 د هغې کوم کتاب دی دا رپورتاج دی. نو اقبال خان وویل چې هغه د زړی بیمار و او هسپتال کې و، نو دا کتاب یې لیکلو. زړی بیمار نو هغه اکسیډنټ شو، په موټرسایکل اکسیډنټ شو او زما په خیال کې پتونی ماتو او هغه بیا په هسپتال کې په بیډ نمبر 28 و. نو په هسپتال کې په هغې څه تیر شو، کم کم ملګري راغلو، څه خبرې شوې، څه حالات و، دا یو رپورتاج هغې لیکل دی. او دغه کتاب نوم دی بیډ نمبر 38، ځکه چې په هسپتال کې دی په 38 نمبر بیډ باندې. او د 3 ستمبر 1989 کې پیدا و او د پېښور تحصیل په بډابېره کې دی پیدا و. او اصل کې دی د دې نیکه چې کوم هغه د کونړ او د مهمندو په مسکې علاقه کې اوسېدو، هلته ځمکه وه. نو ریاست تسلیم چې یو ځل کلي ته تللو چې واپس راغی، نو کراچۍ کې نږدې ملګری زرجان مداخیر و، نو هغې ته ویل چې دې ځل چې کلي ته تللوم، نو زه هغه د نیکونو ځمکه ته لاړم او هغه مې را معلومې کړې او هغه چې چا څخه وې، نو هغې څه داسې په هغې قبضه ونه کړه او سره خپلو کې احتجاج یې ونه کړو. نو هغه ځمکه چې زما د نیکه چې دا د کونړ او د مومندو علاقه سمس کې د دې نیکه ځمکه وه، هغه ځمکه مې واغسته خو دی اوسېدل په بډه ویره کې. ریاست تسلیم دو ماشومان دي، لوری د ادینه او زوی د دایمشا. ریاست تسلیم چې رپورتاج لیکل دی نو په دې رپورتاج کې هغه خپلې د کور بیبي نوم هم لیکي چې فایزه ما سره وه. نو هغه نه ماته د معلومات چې د کور ودانې نومې فایزه وه، سری هسپتال کې وه، په دې رپورتاج کې د هغې ذکر کړی دی. ریاست تسلیم چې اکسیډنټ وشو دا اکسیډنټ د دې په جنوري 2012 کې شو، دی په هسپتال کې و. بیا دې ته چې کوم د هیپاټایټس وو د تو زړی ورته، نو په دې باندې دی بیا مړو، د دې جیګر ختم شو، نو دی په 14 دسمبر 2019 کې دی مړو. دلته به زه یو خبره کوم چې د دې د بیماری چې کومه وه، نو دا څه ګرانه بیماری وه او دا د علاج په لحاظ باندې، د پیسو په لحاظ باندې هم ګرانه وه او بیا ورسره دې اوم کړی لوډي. نو دې یو ډېر خوږ سړی و، په جیبو هم خوږ و او په خپلې رویې کې ډېر نرم و او ډېر وزردار او ډېر خوږ او په شکل هم ډېر ښکلی زلمی و. نو د دې د په بیمارۍ دوران کې یا د دې د بیمارۍ نه پس د دې په مرګ باندې ملګرو بس لیکلي، مرسیې ته لیکلي، د هغې په یاد کې به نظمونه لیکلي. خو زما دا و چې زه دوه کاله په کال 1999 کې زه یو دوه کاله د یو تعلیمي کورس په سلسله کې کراچۍ کې وم. نو هلته طاهر افریدي صاحب سره او ادبي جرس ادبي جرګه، طاهر افریدي، ماخام خټک، ریاست تسلیم، آفتاب بدر، نور اسلام سنگر، قیصر افریدي، دا ټول د جرس ادبي جرګې ملګري وو. نو هر میاشت تنقیدي غونډې مشاعرې به کېدلې. نو دوه کاله زه او ریاست تسلیم په ادبي حواله ډېر نږدې پاتې شو. ما خو چې د دې په بیمارۍ او په مرګ څه لیکل دي، نو هغه مې په مختلفو وختونو کې لیکل دي، چېرته کتاب دا او چېرته وړوکې غونې نظم دی. خو د دې د بیمارۍ په حواله ما یو وړوکې غونې نظم لیکلو تاسو ته اوروم چې مونږه
ډیر خبرې
په مخ مونږه په مخ یو ګرمه کیس غمرې نشو مونږه په مخ یو ګرمه کیس غمرې نشو په هغه مخ مونږه خوله چری لیدل نشو هغه بدن لکه په پور خلم بدلې بدن د دواګانو په زنګو کې یو پاللې بدن مرګي اصلي په سختو یوړو تا د تمام پښتنو نه په سلګو یوړو د دې مرګي دغه سي افسوس نه کو چې علاج ډیر ګرانو د دې چې کوم ترانسپلانټو نو پاره اتیا لک روپے خرچا وا نو دې خور کې اتیا لک روپے خرچا وا نو د دې جګر بیا ختم شو نو دغه ترانسپلانټو نو چې خور کې د انډاو میډیکل کالج یا میډیکل یونیورسيټي ډاکټرانو وي که یو کس تیار شي او دته جګر راکې نو موږ باغینه چې جګر صبرخه خلو دته بلګو دی وسم شي هغه بوم سموي دی بوم جوړوي نو د دې سلور خويندې وي د دې یو خور تیار شه او کراچي تراله چې زه خپل دا نیم جګر چې کوم نه دازه ریاستستون ته ورکوما اوس مسله دا و چې اتیا لکه خرچو نو په خور کې سملګر چې هغه کې کوم نمونه ماته دوه یاد دی یادرې زمونږ صحافی دی سلیم صافی او یو زمونږ شاعر او ادیب فاروق فراق او صدا نور ملګرو رابطه وکړه او ملک ریاض سره چې کوم بلډر دی او په پاکستان کې مشهور نوم دی د بهریا ټاون مالک دی نو چې دی ملک ریاض ته وې نو دی وی چې زه وچ د بیمار کوم هسپتال کې دی زه خپل ډاکټران لیکم چې ډیر شي او دی هغه وګوري هغه ډاکټرانو سره خبرو کی چې چا زیر علاج دی نو ډیری ډاکټران راغلل ملک ریاض ته دوه ډاکټرانو دی ګل هغه هسپتال کې ریاست سي مو که ټول هغه ته وویل چې اتیا لک خرچه دته او دا د پروسس نو ملک ریاض او من دا چې د دې بیمار د لیور ترانسپلانټ چې کوم دی زه خپل په خرچې کومه او سبب زما ډاکټران راشي او دې هسپتال نه مې پورته کی او چې په کوم هسپتال کې د دې لیور ترانسپلانټ کیږي هلته به موږ کو د دې ټوله خرچه به زبرداشت خو د دې دوران کې ریاست کلین چې کوم دی هغه حق ورسېږي زه بدلته یو خبره کوم چې ملک ریاض چیر شو اتیا لکه خرچې کولوله نو زه وایم چې پښتو شاعر چې کوم دی ادیب چې کوم دی فنکار چې کوم دی مصور چې کوم دی د خپل په محدود معاشي په معاش کې د وخت لري کله دې یو د دې په کور کې دا سلوي حادثه راشي چې په غیله کلو روپے خرچوي نو دې نشي برداشت کولی دې ټول موږ د کوم خدمت کړی وي د جیبي خدمت کړی وي د فن خدمت کړی وي نو کوم مده کریاس داسې وخت په مخ کې دی شي نو زه به لږه توجه د پښتو د صنعتکار د پښتو د سرمایدار او د پښتو د تاجر او د شتمن خلکو هم دې طرف ته ګرځوم چې خپل د پښتنو شاعرانو اړیل او د فنکارانو د مصورانو او د دې خلکو هغه یو نظر په دې ساتي او چې چرته دا شیغي ته ضرورت دی چې دا وو جوان دی او علاج د هغو وسنه بهر کیږي نو چې هلته دوه قدمه په مخه شي د ملک ریاض په شان او دغه مدد او تعاون وکړي دا ما ریاض تسنیم چې کوم
ډاکټر صاحب چې کله دې نه جوړ شو او زه د دې بیماری نه خبر شوم په سټیم کې نو هغه وخت کې غترکې چې هغه د هیلت منسترو او ما سره پر ریکارډ موجود دي چې ما غته کولی کله هغه ته ما او ما ته د ټوټل په زیره باندې په ډایرکټ میسج سره ته پیغام ولېږه چې وروره ته مې تاسو مې ربانیو کې د سړي د سخت نه جوړ دی او د دې سړي په بیماره باندې ډېر پیسې لګي نو تاسو مې ربانیو کې چې دا د دې سړي بندوبست وکړي کنه نو هغه ما ته یو لینک راولېږي چې ما د هیلت ډیپارټمنټ ته وایي خو بس دا په پته پوه نه شوم چې بیا څه وشو خو
نو بس دغه مختلف کوششونه په پروسس کې په دغه کې د لري ژوند لندو د لري ژوند نونو د سمره کوششونه چې د کوم ملګرو طرفه کېدل دا یو څه دوم خبر شوم چې د امریکای او د برتانیې ځنی ملګرو چې کوم هغه وی چې مونږ چندکو او په دې چې سمره خرچه راځي نو هغه کې راته چا دا څه ویلو چې د افغانستان غالبا چې د جلال آباد گورنر او هاشم علي خان چې هغه هم پکې وی چې زبې یو لک روپۍ راکومه د امریکای او برتانیې ملګرو هم څه زما خل له سل سل کو پورې غوې مر چې دلو وی چې نور هم کو خو د دې تاسو علاج شروع کړي خو د ټولو کوششونو مخکې بس هغه مونږ نه لاړو هغه مونږ نه خدای واغستو داغه مرګ نه پس دغه ادبی حوالی ترزمو دغه هغه ټول عمر هغه د جرس ادبی جلګې سره پاتې شو او طاهر افریدی سره نږدې و. طاهر افریدی به درې میاشتنی جرس وخت کړه. نو په ابتدایي کلونو کې دې د جرس مرستیالو یو قسم لکه نایب مجیر او دې به اعزازي خدمتونه دغه جرس رسالې زموږ ډېره د پښتو معیاري رساله وه. په هغې کښې به ډېر خدمتونه کول، ډېر وخت پیرا کول، ډېر کار به یې کوو. د دې د مرګ نه پس جرس ادبي جرګې یوه کمیټه یې جوړه کړه او هغه درېتني کمیټه وه. په هغې کښې کیسر افریدي و، زرجان مداخل و او امان افریدي و. نو وایي چې دا درې کسه دې د ریاض تسنیم بچو سره رابطه وکړي او چې د هغې کوم کلام دی کور چې هغه موږ ته راکړي نه چاپه او دا کوم چې درې کتابونه چاپ دي چې دا راکړي چې هغه ټول کلیات چاپ شي. د هغې چې کوم درې کتابه چاپ وو هغې نه علاوه د هغې په کور کښې په ډایری کښې څه څوارلس غزلې وې، نور زیات کلام یې نو. هغه څوارلس غزلې او دا درې کتابونه دا جرس ادبي جرګې تیار کړل. او دې کښې به زه یو کس یادوم چې دی په کراچۍ کښې جمعه ګل خټک نومېدی او په کراچۍ کښې اوس ریټایر دی خو دی په بینک کښې افسر و. نو دې پښتو کراچۍ کښې پښتو ادب او پښتو ثقافت او پښتون سره د دې دومره مینه وه، بیا ریاض تسنیم سره دومره مینه وه چې د ریاض تسنیم چې کومې درې مجموعې چاپ شوي دي نو درې واړه جمعه ګل خټک چاپ کړي دي. نو هغه بیا هم وویل چې جرس ادبي جرګې ته چې د دې د کلام تاسو را واخلئ او زاړه کتابونه ټول یو کړئ او دا د دې کلیات چې دی دا به زه چاپم. خو دې کښې د افغانستان ملګري وو د جلال آباد، هغې کښې یو نوم چې ما ته یادېږي نو هغه طاهر ځلان دی. نو هغې وویل چې یاره دا موږ څخه څه بجټ دی او دا موږ د افغانستان نه چاپ کړو. نو دا کلیات بیا چې کوم کښې د دې درې چاپ کتابونه دي او درو چاپ کتابونه علاوه چې کوم دی هغې ډایرانه څوارلس غزلې یا نظمونه را وتي وو. نو دا ټول هغو د ریاض تسنیم کلیات په نوم هلته نه چاپ کړو. ښې چاپ کړ دی، چا چاپ کړ دی، د پاسه یې لیکل دي خوشبو خپرونده یا ټولنه. نو دلته کې زموږ په پېښور کې دانش خپرونده یا ټولنه وه، اشاعتي اداره. اولته افغانستان کې هم دا خوشبو خپرونده ټولنه ده. خو مونږ ته دا پته ده چې دا کتاب د افغانستان نه چاپ شو خو به دې کتاب باندې یا د دې ټولنې نوم سره هېڅ ځای کښې جلال آباد یا کابل یا افغانستان نشته. خو دا چې افغانستان نه کابل نه چې کوم زیات کتابونه چاپ کېږي په هغې کښې کې دا شی ما محسوس کړو چې هغې سره به کابل، جلال آباد یا کونړ یا افغانستان هېڅ په نه لیکلي. نو زه به د افغانستان دغه اشاعتي ادارو ته او دغه ادیبانو ته خواست کوم چې کتاب لپاره دا ډېره ضروري ده چې دا د کوم ښار نه چاپ کېږي یا د کوم ملک نه چاپ کېږي چې د هغې اندراج په کښې ډېر ضروري وي.
ضروري، بالکل.
ریاض تسنیم شاعر هم وو او نثر نگار و. څنګه چې موږ ذکر وکړو چې بیډ نمبر اتویشتم دې یو رپورتاج لیکل دی او دې نه علاوه به دې مضامین لیکل. خو دې په عمومي موضوعاتو باندې به دې مضامین نه لیکل، ډېرې په خصوصي موضوعاتو به یې لیکل. زیاته مطالعه یې د خوشحال کوله او زیات د خوشحال افکارو نه او د هغې د فکر نه هم متاثره و، د هغې د خدماتو نه هم متاثره و. او چې یو شاعر به یې لوستو چې خوشحال به یې لوستو نو د خوشحال د کلام چې کوم خصوصیات دي هغې نه علاوه خوشحال چې پښتو دپاره په هغې عهد کښې کوم اجتهاد کړ دی او کوم په ادب کښې هغې څه نوی والی او جدت راویستی دی او کوم رجحان ساز و خوشحال خان چې کوم و هغه په ادبي لحاظ په شاعرۍ په لحاظ و هغه یو عهد ساز او رجحان سازه شاعر و. نو هغې طرف ته یې هم اشارې کړ دي لکه دا یو مضمون نه به یو کرښه زه ویمه دا په جرس کښې دا یو وخت کښې د دې مضمون چاپو شاعر خوشحال. نو په هغې کښې ګوره ډېره د کار خبره کېږي چې خوشحال خان خټک په پښتو شاعرۍ کښې د نویو اصنافو او موضوعاتو د متعارفه کولو نه علاوه دا غټ کار کړی دی چې پښتو شاعرۍ ته یې د مقامیت رنګ بخلی دی. پښتو شاعري به عموما او پښتو غزل به خصوصا د هغه دا احسان هېر نه کړی شي د خوشحال د غزل نړوان دي زموږ د غزل پوره کړه وړه او لب و لهجه د فارسی د غزل د روایت حصه وه. خوشحال خان هغه ړوندی مجتهد دی چا چې غزل د فارسی د تهذیبي روایت د بې ځایه سنجیدګۍ د سجادې نه لاندې راکوز کړو غزل ته یې د خپلې خاورې خوشبوی ورکړه. خوشحال چې هغه داسې باس کړي نو په یو عهد باندې باس کړي او یوازې د خوشحال په کلام نظر نه دی، په هغه دور په هغه عهد نظر دی چې خوشحال نه مخکې چې کومه شاعري وه او پاغه د کمی چې بیا سراتو د فارسی سراتو خوشحال څوک جبه ته مقامیت ورکو، خپل پښتو خپل پښتونولي خپل تهذیب خپل خوره دغه په غزل او په نظم کې راوستل. نو دغه پته لګی چې ریاست تسنیم یو وسی نظر به ساتو او موږ چې یو اکثر په خوشحال خان خټک چې مضامین د کلی کې ما چې کتلې دي ملګری مانا نه خپه کیږي، ځنه د کالجونو پروفیسران، ځنه د یونیورسيټي پروفیسران او ځنه ډاکټران صاحبان، نو هغه په زما په شان دغه سکه کې د خوشحال خان خټک دیوان واخلي او په هغه کې چې سید رسول رسا کوم مقدمه لیکله، نو تر اوسه هغه مقدمه چې دغه زوتلې کیږي اوسه پورې هغه مقدمه زوتلې کیږي، هغه نه اقتباسات اغستل کیږي، د سید رسول رسا چې کوم نظر دی هغه بیانېږي او ډېر زموږ پروفیسران او ډاکټران صاحبان چې دی خبر د رسول سره خبره یا چې اولفکیرو په خوشحال خان خټک سویل دي یا چې میجر راوټي په خوشحال خان خټک سویل دي، نو خبرې به داسې واخلي خپل الفاظو کې بیان کړي لکه دا چې د دې نقطې نظرې نو هډو د رسول سره حواله اولفکیرو حواله بنو ورکی، د میجر راوټي حواله بنو ورکی، د دوست محمد خان کامل حواله بنو ورکی، نو هغه خبرې به لکه خپلو الفاظو کې بولي او کې لکه دا چې لکه د دې یو خیال یو د دې یو نقطه نظرې پورې تسنیم نه د بل خیال چې کوم دی هغه قبضه کړل، د بل خیال خپل خوله کې اچول، د خپل قلم کې بیان کړل، د هغې خپل یو سوچ یو خپل یو د هغې یو اپروچ او هغې به په خوشحال سره لیکل یا به په بل شاعر سره لیکل، د هغې خپل یو تھینکینګ خپل سوچ خپل یو نظریه وه او هغه نظریه چې کوم ده هغه به کچنه وه به ډېره پخه وه، د هغې وروسته به د هغې مطالعه پرته وه. ګوره دې چې منتخبات خوشحال چاپ کړ دی نو مطلب یې دا و چې خوشحال یې پوره لوستی دی او ماته دا ډېر اندازه ده، ماته دا ډېر اندازه ده په خپله سکولونو کالجونو یونیورسټو کې پاتې شوې یم چې زمونږ ډېر اجدیبان دي که شاعر دي که هغه لولولو والا استادان دي خوشحال هغې مکمل نه دی لوستی، نو ریاست تسنیم هغه دومره مکمل لوستی دی چې ټول خوشحال یې لوستی دی او په ټول خوشحال کې چې کوم شعرونه دی هغه خوښ و، هغه منتخب شعرونه یې راغونډ کړي دي راوخت کړي دي او هغه یې وړکي کتاب چاپ کړی دی. خو په دې زیاته خبره نه کوم، مغموم صاحب بیناست دی خوشحالیاتو معنی مغموم صاحب چې خبره کوي او خای چې دغه مطالعه زیاته ده او نظر
یو خبره مې کوله دا منتخب دا منتخب دا منتخبات د خوشحال بابا چې کوم ذکر تاسو د دې کوي په دې باندې خو د ډاکټر نور الحق کتاب هم چاپ ته کنه او ډیر مزیدار کتاب دی دا غره انتخاب کړی دی هم په دغه نوم باندې دی
هغه د ډاکټر انور الحق چې کوم منتخبات خوشحال دین او هغه هغه د اردو ترجمه کړی دی
او ورته او ترجمه هم کړی دی او ځوانه راغستی دی او مې پښتو راغستی دی او مې د پښتو کې انتخاب کړی دی یو څه ته پښتو یو بل څه ته اردو یا
نو هغه ورسره د اردو ترجمه لیکل دی نو دغه مقصد دا چې زموږ اردو دانه طبقه چې ده نو دا د خوشحال په وړي کې کتاب ټولولي د وړي کې کتاب چې ځای په ځای هر دکان کې وي سټال کې وي ځکه چې د خوشحال دیوان چې کوم دی هغه چې چاو مرتب کړ دی نو هغه مکمل دیوان دی خو د عام لوستونکي د بس خبره نه ده هغه چې هغه په لاس هم نه راځي او ګران هم دی نو سید انور الحق دا کړی و چې دغه ځنې کلام دغه ځنې نظمونه او ځنې غزلې او ځنې روبایانې دغه دی پکې او ترجمه کړی و او روبایانې اردو ترجمه اردو
بالکل تاسو دا خوشحال بابا په حواله باندې خبره وکړه او داغه د معلوماتو په حواله باندې خبرو وکړه چې اکثر معلومات زمونږ د بن شاعران چې دینو هغه هم دغه دغه چې کومه په ارمغان خوشحال کې دغه کومه مقاله ده د رسا صاحب نو داغه نه زیات څه نه راغلي خو زه یو خبره کوم ما ته خو داسې لګي چې کوم تخلیقي کار د خوشحال بابا باندې کچا کړی دینو هغه دوست محمد خان کامل نه دی تاسو څه وایئ په دې چا باندې
دی دغه سید رسول رسا صاحب کار په دې اهم دی چې هغه معلوماتي دی او ابتدایي دی او د کامل
صاحب معلوماتي کو ډیر دی
معلومه او د کامل صاحب کار په دې معنی دی چې هغه کامل صاحب کار چې کوم دی هغه فلسفیانه دی هغه د خوشحال په پوهه کې هغه یو خاص علمي کار دی هغه کامل صاحب کار چې کوم دی هغه ذات علمي کار دی
بالکل علمي کار دی بالکل لکه مستجام ممن کو چرګه ها مستجام ممن کو چرګه د مغول دا خلغه شعر چې دغه خصونه خط توزیع غکړل په خپل وخت کې نو هغه کې هغه کې دا کمال وو په کامل صاحب کې او بل که تا خیال نو دغه د رسول الله په خپل مقاله کې کامل صاحب بار بار ذکر کوي بار بار ذکر کوي که تا خیال کړی سو سو ځای په کمال دې کې ذکر پکې کوي
زما شاید چې سید رسول الله صاحب سید چې کوم دغه کړ دې دا مقاله چې کوم لیکل زما خیال چې دی ارمغان خوشحال ساتیا سفید کړ دې نه زیاته دا د جدا کتابي صورت کې هم وړي کې دې مې سټډنټانو د بارا چا تا
نو ښه ډیر ښه
او دا دا جدا مقدمه خوشحال چې کوم دا مقدمه ارمغان خوشحال دا ساتیا سفید دا نو دا جدا کتابي صورت کې چا چې دا سټډنټان چې کوم دي مې پښتو والا او بي اس پښتو والا او بي والا چې دا ولولي هغه جدا هم چاپته نو هغه کوم کې ابتدایي کارو او هغه ډیر معلوماتي دي نو دغه په اړه اهمیت ته او کامل څه چې راشي نو کامل څه بیا په تاریخي حواله باندې په فلسفیانه انداز باندې او هغه چې خوشحال د کوم شعر نو چې د مستجاب چیرګا تاسو خو نو عام سره خو نو خبره مستجاب شو کې هغه د چیرګا ولې ویل او چرګي د علامت چرګي د علامت څه د لپاره استعمال کړي دي
اگزیکټلی
او کامل صاحب چې کوم دین وغې دي خوشحال د فکر په هوړو کې ډیر دغه علمي کار دی د کامل صاحب نو واپس ک ټکر صاحب تاسو یې راست سیم تر شو نو
او دی چې
کوم او انور ولک چې کوم منتخبات خوشحال چاپ کړ دی اردو دانه تفکیل پښتو د اردو د غی کې غزل او نظم او رباعیان انتخاب کړ دی او ترجمه دی کله ښه کار دی بنیادی کار دی او ډیر اهم دی دغه څه پکاروم دی او مسکی بس نری غونی صفات په خپل پختل اختلو کوم په اجازه تر کاوه چې
نو بالکل کا
نېشنل بک فاونډیشن ویډیو چې دغه څه دی خوشحال دی رباعیان یو انتخاب پکار دی نو ځکه چې دا کوم کلامونه د غشي وی دي ترجمه شوی دي هغه په شپږ شپږ جلدو کې وو جلدو کې یاده څه زیات ته یاده دي انور الله کو چې کوم دی نایاب دي نو ما د خوشحال خان چې کوم رو بیان دي شپږ لسو او درې رو بیان دي دی هغه شپږ لسو په نو پاره کې ما د سلورو سو رو بیانو انتخاب کړو او بیا مې د ترجمه کړ دا هغه نېشنل بک فاونډیشن چاپ کړی دی نو واپس ریاستون ته راځي چې هغه به لیک په هم کو لیک په هم کو لکه نثر به هم لیکو شاعری هم کو لا شاعری نه راتلو نه مخکې زه ما دغه په لیک باندې په نثر باندې خبر تختل کوله نو لکه تکي سره فريدي په کتاب غي تبصره لیکل لکه بیک ټایټل لیکل یا سریزه لیکل دا نو هغه نه زیو پیراګراف تاسو ته وینم چې ریاست تسنیم په تنقیدی شعور کې په تنقیدی بصیرت کې پاره کې هغه څومره کلیر وو هغه به څه خبره نه پټوله هغه به کلیر کوله نه یوازې کې وي د کیسر افریدی کتاب دی دغه د شاعر سل نمونه د عشق نور دی په دې دریاست کوم تفسیر ده نو لیکي چې د کلن چې پښتو د پبلک پراپرټي شکل اختیار کړي دي او پښتو تنقید د ادبي او ذهني نابالغ پر لاس ورغلي دي پښتو تنقید د ادبي او ذهني نابالغ په لاس ورغلي دي یا د کالج د استادانو د تشرینوما قسم افکار او رحم او کرم ته پاتې شوی دي نو نتیجتاً د دواړو بیړه غرقه شوی ده یعنی د تنقید بیړه هم غرقه شوی ده او د نقاد خپل بیړه هم غرقه شوی ده اوس شاید ته دا هدایتنامه جاری کیږي چې بډې راکاږه د شاعرانو په قطار کې ودرېږه یو او بل په څنګه اوه او د انفرادیت اعلان وکړه دا د ریاست سین تفسیر دا زمونږ چې موجوده چې کوم نوې دور دی نوې عهد دی په دې کې چې نوې کوم شاعران دي په هغه تور وې زهول اجتماعي تور باندې دغه یو تنقیدی نظر دی چیرې بس شاعرانو په کتار کې وځي یو په څنګه وي بل په څنګه وي خپل د انفرادیت ته اعلان کوي او جلوس را کوڅي چې دغه نظم ته ګوري چې آزاد نظم ته ګوري نو قبل لزه اشته دی هغه یو بهر کې نه دغه غزل چې ګوري نو پاره غزل کې به دغه په غزل کې به تغزل نه سه برابر کافی به نه تشبیه به پکې نه سه مناسبه استعاره به پکې نه سه نوې خیال به پکې نه نو خو هر یو خپل د انفرادیت اعلان کینو دا یو اجتماعي تفسیره هم ده غوا دغه اساسي مختلفه شاعری چې کومه ده نو یو ورکوټه باندې کتاب هغه کې دوه مقالې دي د کراچۍ ډېر خنقات دی ادیب دی ماخام خټک هغه یو ورکی باندې کتاب چاپ کړ دی دغه نیم د دوه یاران دوه شاعران ریاست تسنیم او ممتاز اورګزی په دې کې یو مقاله پر ریاست تسنیم نه یو په ممتاز اورګزی د نو ماخام خټک
یو خبره دلته کې لیکل ده د تقلید په حواله چې د تقلید په دې الغاو تلغاو کې چې هر کس لګیا دی د بل په وګوختي دی او ځان د سر لړۍ په تګودو کې دی او د ځان د سر لړۍ په تګودو کې دی په داسې حال کې او داسې کس چې ستایش تمنا نسلې کې پروا په مزداق محض د تاریخي شعور په وسیله د ادبي روایت په تړون د تخلیقي کرد او روحاني اذیت په زور ځان ته او ځانګړي حیثیت پیدا کوي تقلید تقلید نه کوي او په شاعرۍ کې تقلید نشته دا اقبال خان یو خبره وکړه رزنی خلک وی چې هغه د جون ایلی نه متاثر دی چرته خو چا په تحریر کې دا نه دي لیکلي په سر رساله کې په مضمون کې په سلوکیات کې په سلوکیات باره کې دا نه دي لیکلي شوي څه الکان یا د هغې مخالفین یا داسې وي هغه خو به جونیه دي به لوستو هغه به ټول شاعران به هغې لوستل د اردو هغې به افسانه لوستله د اردو تنقیدي مضامین به لوستل تاریخي مضامین به لوستل اردو شاعران به هغه لوستل هغه وسیع المطالعه وو خو د هغې په شاعرۍ باندې نه د چا د اردو شاعر رنګ دی او نه د چا د پښتو شاعرۍ هغې باندې اثرات یو رنګ دی د هغې ځان دی اسلوب وو خپل یو ډکشن یو خپل یو فکر وو خپل یو لهجه وه هغه کې به هغې شاعر کوله ښه شاعري به یې کوله د هغې په شاعرۍ کې یو دوه سیزه درې سیزه ټکر صاحب زه وخت هم ګورم انشاءالله آخري شل منټه به مغموم صاحب ته پرېږدم هسه کې یو پنځه منټه شته زه پرې خبره لږه کوم نو ریاست حسین چې کوم دی د هغې په شاعرۍ کې یو درې اړخونه ډېر نمایه دي څنګه چې اقبال خان وایي چې د حضرت سلطان باهو ته نظر هغې یو دغه لیکل دی غزل لیکل دی چې خوب مې داسې ولید چې لوګی شي تر خوبونه هو زه تنها ولاړ یم او چاپېره هو رنګونه هو دا هو د نفس دی نو دا د صوفیاو د جذب او د کیفیت یو حالت هغه ښیي چې هغه هو وي او یو دغه چې هغه غزلو کې اقبال خان یو غزل ویلی وو په هغې کې هم یوه صوفیانه ناره چې کومه ده هغه دی تننها یاهو نو دا غزل دی داسې ګاري څه یې معنی تننها یاهو نه ته زما نه زه یم ستا تننها یاهو او دوه ډیوي سترګې او په وړاندې لښکرونه تیارې تننها 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 یاهو دا د ریاست سیم غزل دی نو دا تننها یاهو دا د یو صوفیانه جذب او د کیفیت او د مستۍ او د بې خدۍ د حالت د هغې د صوفیاو یو ناره ده او دغسې د هو هم د هغو یو خاص ترکیب دی یو خاص لفظ دی دا یو خاص معنی لري هو نو ریاست حسین به خو یو سلطان باهو او صوفیا او رحمان بابا او دا د تصوف طرف ته به د هغې فکر به چې کوم وو هغه به تو او هغه به خپل شعري فکر چې کوم دی هغه به د صوفیاو نه او د تصوف نه هغې راغوستو او غزلې به لیکلې یو خو پکې دا خصوصیت او بله دې هغه دا وه چې هغه ترقی پسندی او قوم پرستی پختون تهذیب پختو لهجه پختو لفظ د پختنو مسلې د پختنو ژوند د پختو د هغې غزل کې چې وه هغه ډېره وه زموږ ډېرو جدیدو شاعرانو څخه خپله خاوره د هغې مسلې د هغې خلک د هغو تهذیب هغه پکې لږ کم شي په جدید شاعرۍ کې خو ریاست حسین څخه هغه کمې نو او په جدید لهجه کې د هغې غزل به وي خو یو خبره چې کومه د هغې په شاعرۍ نه اجتماعي طور باندې چې کومه د هغې په شاعرۍ کې زما محسوس کړې ده د هغې په شاعرۍ کې د خوف فضا ډېره ده د خوف فضا ده پکې دا موږ څکه په اردو کې هغې په اردو کې هم شاعري کړې ده او په پنجابي کې منیر نیازی ډېر مشهور شاعر و د هغې په شاعرۍ کې به لکه داسې یو د خوف فضا به وه پیریان به او بلاګانې به وي او خوشې کور دی او داسې اسیم هغې ورته وي لکه چوړې لوسې پیریان او داسې د خوف فضا د منیر نیازی په غزلو کې وه نو زه چې ګورم نو د پښتو په شاعرانو کې او خاص کر کې په کلاسیکي خدا شي بالکل نشته او په نویو شاعرانو کې هم په غزل کې دومره د خوف فضا نه ده سمره چې ریاست حسین څخه وه او په دغه کې بیا تر څه حده پورې د هغې په شاعرۍ کې یو قنوطیت هم دی یو یاسیت هم دی یو ناامیدي غوني هم ده نو ځینې شعرونه به هغې داسې ووي ما وي کې ریاست حسین دا په هر مطلب چې وي خو داسې ویل نه و په کار لکه یو ځای کې وایي چې ژوند تېرول
لکه د غره کنستل ژوند تیرول لکه د غره کنستل خودکوشي څومره د اسانه یار اوس خودکوشي چې کومه ده هغه داسې معنو کې زیرې باسو مې دی راوستل په ده ژوند تیرول لکه د غره کنستل خودکوشي څومره د اسانه یار او یا په خودکوشي بل یو شی دی د خودکوشي د خودکوشي په لذتونو دی ماړه کړل دمره د خودکوشي په لذتونو دی ماړه کړل دمره چې اوس کانه دی هم لاندې دی هم ګونګیان دی خلک اوس کدل ته خودکشي ته څوک بل معنا غوندوي هغه جدا خبره ده خو خودکشي د یو واضح مفهوم لري چې دې ته څه بل معنا غوندول چې کوم څه لګا بیا
بالکل هغه اړو سمون نخري هغه اړو سمون
نخري او یوځه کې د کوي چې او یوځه کې د کوي چې په قسمت محرومیان یقیني شوي په قسمت محرومیان یقیني شوي مونږ بچول او غټل د کتاب توري یعنی مونږ بچول ولول هغول د کتاب توري او غټل نو په قسمت محرومیان یقیني شوي نو دومره کنو چې نه دی پکار
نه 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 ډیر زیات دی بالکل دا صحیح
خبره ده او زموږ ملک به د ازموږ ملک به د علم قدر نه یا به د تعلیم نه یا به د روزګار بنی چې کوم بچول دي هغه د روزګار لپاره وکړي
خبر ہے لکه د شیرونه د تاسو شیرونه ویل نو څه تزه کوم ته یو خو ده هو خبره کوي بل خو د سفیانات هغه خبره کوي بل خو د خودکشي خبره کوي نو ته سره دلته کې کنفیوز شې چې هغه چرته هغه ایدیالوژي هغه تاس هغه سفیانه کیسې او په منځ کې بیا دا قسمه خبره نو دا د عجیب کوم ته کې عجیب کوم ته کې هغه پته لګي
او ریاست سیم صدا شو چې د په جون کې بظاهر خو خوشاله ښکاری دوه خو دې کې صدم را کرب او دې په معاشري ته په داسې نظر کتل چې د دې هغه کرب هر وخت زیاتې دو د دې یو غوسه به زیاتې ده د دې یو کرب زیاتې دو دې په معاشري ته کتل څه بد خبرې به کتل دې څه ډیر زیات احساس او د زیات په محسوسولي او بیا به غوېلې نو څه کوم او چې دې غې په شاعرۍ کې کرب زیاتو کربوم زیاتو د خوف یو فضا و پکې خو د دې باوجود زمونږ د نوې لهجې په شاعرانو کې په جدید شاعرانو کې د خپل لهجې شاعرو خوب شاعرو او دغه زرجان مداخل یو کتاب چاپ کړ د نتلون دغه کوم کړ دی او لیکلی دی د پښتو د معاصر جدید غزل منفرد پسته خوږې لهجې د ځانګړي اسلوب شاعر او خپل زړه ته د ډیر نږدې ملګري خدای بخلي ریاست تسنیم کوم نو مرګ نه پسته چې ملګري خپل شعري مجموعې د هغې په نوم انتساب کړي نو دا هم د هغې د عظمت خبره ده مغموم صاحب
بالکل بشکر
وخت لیک پاتې کیږي
ډېر ډېر مننه ډېر ډېر مننه ډاکټر صاحب ډېر خوند وکړ ډېر په زړه پورې خو ګورې دن کور ځخ خپل بل درن خو محترم ملما ډاکټر یارمت مغموم صاحب لا او دا غینه لګ نظر خو چې غیر سره سره رسید کی ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې په خیر علي وو
په خیر اوسه تک سره ډېر مننه کوم
ډاکټر صاحب بس بلورې دو د خوشحال بابا ذکر په کې راغی او د خوشحال بابا ذکر چې په کې راشي د ډاکټر صاحب راي په کې راني چې نظام سره نا مکمل غونډه خري سره نظر بر سره شریکوي
او نو مال چې دا یو کریکشن خو حکومت دا کم مستجاب ممن کچر کړه مغول دا زه خوشحال پته خو بازي هم زایم غر دا د کامل صاحب په دې باندې څه نه دي کړي دا کلندر صاحب د دې شعر چې کم ری ایکسپلینیشن کړی دا کلندر صاحب کړی دا یو وړه شانه مقاله چې لیکلی په پښتو کې ځاله کې او چې د دې شعر کم معنی د دې مخ کې خلکو کولې نو هغه معنی نه بدلې معنی کلندر صاحب وکړي چا و څه دفاعسته نه خو هغه یې لکه یو خپل اپروچ دې ته نو هغه
کامل سے بہودی پہ شریک کھڑی دی زما دا سوچو جی دا دوی شریک نظر ہو
کلندر صاحب کرو
جی 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 جی
نو ریاض تسلیم لکدا دے چ خبر خور باندې کو ہر سے بکری دے خبر اوپر دو کڑے او لو موخ در پات نے اس بونگے چ خبر کو نا بڑے سر سری سر سری خبر دی او گو ہر سے چون کہ وسن دی پاتے نو دے پہ جندو ما هو بل د دغه ته ګوهر څخه خبرې کړې چې په خانه فرنګ کې یو پروګرامونو د پستیج باندې راځي په لږ کې صدارت به مو کوم څه یو هو ا پروګرام چې ختم شونه یو الګ سیس روانو سټیج ته او بره ما ته راځو کنه نو ما نه پېژندو خدای څه چې ما نه پېژندو او ما سره خبرې وکړې یاره زه فلانی یم دا یم دا او دا لکه کراچۍ کښې نو هغه چې کوم دی او زه ډېر افسوس مې وکړو چې یاره دومره زمونږ ښه ښه شاعرانو دغه دي مونږ ته پته نه وي کېنه خو یو خو دا کراچۍ چې کوم دی نو د کراچۍ لکه زمونږ ډېر پښتانه شاعران چې کوم دي په کراچۍ کښې دي کېنه نو لکه د ملاقات هغه انټریکشن چې کوم دی ډېرې کمې موقع په لاس راځي نو لکه دا دی چې یو خو د شکل چې کوم دی نو ډېر ښایسته لکو ډېر ښایسته او بل چې کوم دی ما چې شاعري هسې لږه شاعري مې کتلي ده کېنه د قبر چې کوم دی دا په کراچۍ کښې د دې یو رشته دار دی غالباً په دې دغه کښې چې کوم دی په دې زمونږ په دې رینګ روډ باندې یو ادبي جرګه وه نو هغې زه غوښتی وم نو بیا هلته کښې چې کوم دی مونږ چې کله جرګې کښې اجلاس کولو نو یو هلک وو هغه وي چې یاره دا ما زه ورغلی وم چې کله ښښولو مو نو زه دې ځای نه زه ورغلی وم او وایي چې هغه قبر چې کوم دی نو هغه قبر داسې ځای ډېر کلاو ځای نه و تنګ و لکه ځای خو مونږ په کښې لکه دلته ځای پیدا کړو او ښخ مو کړو دا ګوره څومره ډېر د افسوس خبرې وي چې یعنې سړی یو شاعر وي هغه دومره لوی شاعر وي هغه دومره وخت تېر کړي او په کښې بیا هسپتال ته لاړ شي په کښې بیا په هسپتال باندې رپورتاج ولیکي بیا دا دومره کیسې پیسې کوم ګوهر صاحب چې وکړې ملک ریاض وغیره وغیره دا ټول خلک په کښې راشي او مونږ دا څه نه خبر نه وي یعنې عام خلک ته نه خبر نه وي نو دا یو ډېره المیه ده مطلب دا دی چې په کار خو دا دی چې مونږ د یو بل نه باقاعده خبر وی که نه
بلکل
زه اصل کښې د ده پیدایش چې کوم دی نو دا 68 ما کتلی ده که نه ګوهر صاحب خو 69 یاد کړو 68 نو 68 او بیا دا د جرس نظم نمبر چې دی دا په 2001 کښې چاپ شوی دی نو لکه دا دی چې په 2001 کښې چې کوم دی نو د ریاض تسنیمه عمر چې کوم دی دا په دغه د 150 کالو نه څه 2 کاله پېدا پاسو 3 کاله نو په دغه جرس نظم نمبر کښې ده یو مقاله لیکلي ده غلی خان باندې او هغه وخت کښې ما ډېر سم نه پېژندو ما هغه مقاله هغه وخت کښې کتلي وه یعنې دا کتاب چې کوم دی جرس که نه نو دا تقریبا ما خو پوره کتلی نه دی خو دا به 1500 صفحې کتاب به وي دا جرس غټ شی دی او هغه جرس چې کوم دی نو ما دا سرسري ټول کتو او بیا مې زه ما چونکې غلی خان کښې زما دلچسپي وه هغه وخت کښې نو په غلی خان باندې په دغه جرس نظم نمبر کښې چې کوم دی 2-3 مقالې دي خو یو پکښې راجل شاه خټک ته خوی وبخي یو پکښې چې کوم دی د بل چا په کښې د جذاب دی یو په رومانویت باندې یو چې کوم دی د عبدالرحیم مجدود ده خو د ده مقاله چې ما وکړو که نه ده درې نظمونه راخیستي د غلی خان یو سنوبر یو سنوبر راخیستی دی یو ګلونه د ورخاړي او یو لکه واخلي چې ماشوم یاره که چا نه وي کتلی دغه مقاله که چا نه وي کتلی خامخا دې وګوري زه سره دومره متاثر شوم د دغه درې نظمونو کښې چې کوم لکه خیالات بیان شوي دا د تصمیم سره چې کوم دی دا د انساني ژوند سره یې مشابه کړي دي یعنې په دغه نظمونو کښې چې کوم خیالات بیان شوي دي نو دا د انساني ژوند مختلف سټیجز چې دي د هغې سره یې دغه کړي دي لکه دا ګلونه د ورخاړي چې کوم دی که تاسو وګورئ که نه او نو دا د انساني یعنې په دغه اینګل باندې په دغه زاویې باندې ما چېرته دغه نظمونو ته نه وو کتلي خو چې دا د ریاض تسنیم دا تاسو چې ووي که نه تاسو چې ووي که نه چې دا دغه دی دکښې تضاد دی نو تضاد اصل کښې تکل صاحب تضاد تر دغې ایج پورې تر 150 کالو پورې په هر یو لیکونکي کښې تضاد وي داسې عمر دی چې په دغه تر دغه عمر پورې چې کوم دی یو شاعر یا یو لیکونکي چې کوم دی ځان ته پوره خپله لاره متعین کړي نه وي هغه هر څه ګوري
نه وي
تصوف ګوري رومانویت ګوري کلاسیک ګوري هر څه ګوري که نه اخر کښې بیا یو نتیجې ته ورسي نو خپله لار ځان ته متعین کړي زه خو د دې سړي نه د دې هلک زه دومره متاثر یم که نه یعنې یو خو دا دی په ده کښې منافقت بالکل نشته بالکل په کښې منافقت نشته
کښې
پته لګي منافقت په کښې نشته یعنې بالکل کلیئر سړی دی که نه چې څه په چې څه یعنې د ده ذهن ته راځي هغه وایي او په هغې کښې چا مخ مورد نه کوي یعنې مطلب دا دی چې دا نه وایي چې څوک به خفه شي یا به خوشحال شي دی لیکي او بیا دا دی چې یعنې د ده جذبه او د ده فکر چې کوم دی هغه دومره متوازن دی دومره اعتدال په کښې دی چې یعنې مطلب دا دی چې که تاسو خیال وکړئ که نه نو په دا پروګرام خو څومره غزل دی خو د ده نظمونه ما کتلي دي دا یو لږ یو لږ په دې ځای کې چې په جرس سالي کې تسلسل قانون باندې د باري وب نره نره فریاد کوي بېږي دا دا عنوان دی د باري وب نره نره فریاد کوي بېږي یره دومره خنزم دی کنه چې یی هغه چې کوم دی هغه کوم حالات سی کوم دغه دی په بیان کړی دی نو زه نه صرف د غزل شاعر وم بلکې زه کوم دی نظم مهم شی شاعر او لکه څنګه چې ما تاسو ته ویل دا د نیک خلک کوم مقاله لیکلی نو زه یو ډېر ښه سازگار هم او یو ډېر ښه فکر یو ډېر ښه سوچو ډېر فلسفي فکر یو او دا یو شعر یو رحمان په سړبند کې ګلپاشي کړه یو رحمان په سړبند کې ګلپاشي کړه یو تسلیم په کراچۍ کې غزل خوان شو یو رحمان په سړبند کې ګلپاشي کړه یو تسلیم په کراچۍ کې غزل خوان شو نو غزل او نظم باندې لیکي او زدا شیم نه لګ تاسو چې کوم زبا فختي ما تاسو خال خال چې کوم ما ته پلاس راغلی صاحب زبا ذکر د کومي واقعي نه وستو صاحب زما ذکر د کومي واقعي نه وستو په سنا سو حواله هر واقعي کې زو
ډېر
صاحب زما ذکر د کومي واقعي نه وستو په سنا سو حواله هر واقعي کې زو نو د زده کوم یو لهجه ډېره عجبا او ډېر زیاته خلک یې دا لته کو کومه او سنشته خیال سنجیده ده بالکل او زه دا څنګه ده زه د جدید زه لکه د زنه شعرې ده پته لګي چې زه جدید را وصل غواړی په شعرې کې خو دی هغه باوجود چې زه جدید را وصل غواړی خو بیا هم د کلاسیک ده زه غافل نه زه د خپل کلاسیکی شعرې نه د خپل کلاسیکی دوه نه د خپل کلاسیکی شعرانو نه بالکل بغل نه بالکل تلا بغل نه غافل نه او هغه سره وابسته ده بقاعده او دا یعنی د دې چې کوم جذبه ده کنه په جذبي کې د دې لیک انداز نه پته لګي چې په جذبي کې چې کوم زه حد زیات صداقت ته زه حد زیات
ډیر
او د دې فن چې کوم ده نو د دې فن ماهر یعنی مطلب دې چې فنی بهار مهارت پک زیات ده زه چې کوم ده چې کله خیال بیانې او بل زو بیا خبر کوم ګوهر څه په زما څه بیا اختلاف کې اب سکی وي به چې تبه سره نظریه تر راځي کنه او دې نظریاتي شاعر دی یعنی مطلب دا دی چې نظریه اوس نظریه چې کوم نه نظریه نه مطلب دا نه چې خامخا وی وی یو پټه ته تړلې وي دغه خو یو دغه دا چې
د نظریه تاریخ ډاکټر صاحب د نظریه تاریخ مغرب څنګه کړی تاسو په مغرب وای او نظریه هغه څه دی چې دا همیشه حقیقت پټای دا د مغرب تاریخ د زمانه دی ها هغه وی چې دا حقیقت پټای دی هغه مثال ورکړي هغه بیا دا مثالونه ورکړي دي چې کپټالیزم یو نظریه ده د حقیقت پټ کړی دی کمیونیزم یو نظریه ده د حقیقت پټ کړی دی
د دې څنګه څه نظریه ده د اصل کې ترقی پسند چې کوم زموږ شاعري ده کله ترقی پسند شاعرانو لوسی دي او بیا د یو خپل تخیل دی یو خپل خیال دی د ویج کوم دی هغه خپل خیال وی علي هغه په شعرونو کې د تاسو څو شعرونه وایم چې هغه چې کله دومره په علامتي دومره په علامتي انداز کې هغه خپل نظر بیان کړی دا چې هغه نه دا پته نه کیږي چې کله دا یو پاتې څه تر مه خو به هر حال او بلدار چې د په خیالاتو کې یعنی فن او شاعري دواړه سره جوړواله پکې سره نظر یې پکې سره او د لفظونو او خیال بعض خلک دا سړي کله چې غوړ غوړ لفظونو بیان کړي او پکې چې کله خیال پکې سره دی هغه څه کوي زه غوړګل لوزونه بیانې زه بالکل ساده لوزونه بیانې په کې چې کومه خیال بیانې او د دواړو د جذبې او د فکر په منځ کې بقاعده یو چې کومه یو اعتدال وي او د ذل لهجه کې چې کومه د خوشحال بابا په شان جلال هم تا او د رحمان بابا په شان چې کومه جمال هم تا ابهام کې پکې بالکل نشته بالکل ډېر کلیر شاعري ده او مقصدي شاعري ده او د چا تکلیف کوټو کې ده بالکل سوچ خپل خیالات دي او دا یو شعر زه تاسو ته خوشبوئی می د لهجې حالونه وای خوشبوئی می د لهجې حالونه وای چې د ګلو خاص می زړه پورې تړل چې د ګلو خاص می زړه پورې نیولې خوشبوئی می د لهجې حالونه وای چې د ګلو خاص می زړه پورې نیولې او دا هو ګوهر څه بوي چې د وګا وګړي شهران نه متاثر نه وي ودما دا خبره چې دا یو څو اردو شاعران چې کوم دي دغه خیالات او زړه خیالات خصوصا دا ناصر کاظمی باندې لیک دی لسته کنه نو دا دې چې د روزمره ژوند چې کوم دی کوم ژوندۍ حقیقت لري هغه خپل فن کې ځای یعنی مطلب دا چې دا چې پخې پخې درنې درنې فلسفي نه بیانې درز منا ژوند څه تړلې چې کم مسلې دي او کم خیالات دي نو هغه دې چې کوم دې پخپل دې بیانې او په کراچۍ کې څنګه اوسېدل نو به شاعري به خامخا لوستي ده خامخا لوستي ده او بیا په اثر یعنی دا اثر قبلولو یا نه قبلولو خو غیر شعوري دلته په شاعرۍ باندې د اردو دغه جدید شاعرانو خامخا اثر شوی دی او دا څه چې د لفظونو د اوسه بالکل کمې نشته یعنی داسې دغه لیست چې کنه په یو ځای کې به راګیر شي چې کنه لفظ اوسه نشته بالکل لفظونه اوسه ډېر دي او پریزاده سخوبی راکی ضرور شتا پریزاده سخوبی راکی ضرور شتا به سبب خارج نه یم له نصابه دا اوس ګور کړه دیکی یعنی مطلب دی چې یو خپل هغه دغه بیان کړی و چې د پښتنو سره څه کیږي او څنګه کیږي د پښتنو چې کومه څه کمیت نور کوي په لوی لیول باندې حکومتي لیول باندې دتا نو وایي چې دا به سبب نه ده پریزاده سخوبی راکی ضرور شتا بے سبب خارج نه یم له نصابه
او ډیر ښه
نو
او ډیر ښه
او دغه شی نه دي کنه له هرې خوا ګوره یو وسطان عملی دی شي له هرې خوا ګوره یو وسطان عملی دی شي دا زړه دی زړه د خان د دیوالونو پر رنگ نه دی دا زړه دی زړه د خان د دیوالونو پر رنگ نه دی او لکه څنګه چې تاسو یې کنه زړه د شهرې نه دا په تلیک چې ځای یو ذهني کشمکش کې مبتلا دی او په دغه ځینې کې په کښ کې لکه څنګه چې ما تاسو ته ویل په دغه ځینې کې په کښ په کښ کې ار زیرک زلمه چې وی ار انټيليجنس زلمه چې وی اخا مخا په دغه کښ په کښ کې مطلع وي او بیا ورسره چې کومه دا یو نتیجې ته خو هغه نتیجې ته خدا پاک دې پرې دوکو چې کومه نتیجې ته پرې دوکو کدا نو هغه نه او
هغه نتیجې ته خبرو کې په دومره ینګ ایج کې د دلی کل کړی دي ګره دا دا حقیقت خبره ده چې دا ډیره لویه خبره ده دا ډیره لوی خوښ ګوره ما خو ځکه دا خبره وکړه چې ما خو دته قتل چې یره دا څه ده دا ټول افسه به قتل ده دا ټول خیالات به قتل او ګوره کته څه سوچ وکړه د چې دا کوم درې ونه نزګونه سره کړی دي کنه په تخت کې مایوس کې ګوره په دې درې ونه نزګونه کې کته او قتل د غزي خان
دا د څه په اړه دا د څه په اړه دا
او لاس به بنچ باندې بند او دا چې ناس ګوره غنی خانوی په دې سنوبر کې لاس په بند چې په بند دا چې ناس کې متګر لکه ناس یو وزرماتي په مقام کې به ذکر په یقین کا خد دا ډاکټر صاحب چې ځکه لګورم کنه زما هیڅ هم په سرګو کې ښکارا شي دا دومره خراب مزونه دي کنه زه لا ویښ نه وم د خوب او چې زړې ما ذکرې شو بس د ګلو به تعالی شو د لالونو شو دا ټول د مایوسه د غنی خان په دې مزونه کې درسې دي نو دې هم دوم د دې مزونه لکه څنګه چې څنګه ورته وي هغه بالکل ټیک نشان دی کړو چې ځکه د خفګان دا عنصر چې دا خوف دا په دې کې ډیر زیات دی نو دې کې چرته چا ذکر کړی دی دا هغه راغسته دي ډیر ډیر مننه ډاکټر صاحب ډیر د خوند ډیر د مزې خوند کوي ډیر ډیر خوزیر ځا خوند کوي او ډیر خبرې په خوند کوي خو بس مونږ سره به شه د ټایم را سره کمی وی ټایم
راځي اقبال خان خبرې په ونور دي څنګه سر ما ته
پوهه ډیر ډیر مننه ډیر ډیر مننه ډاکټر صاحب خوشاله اوسې تاسو ډیر ډیر مننه د دې ونه من منو ډیر ډیر مننه خو ګورې دوم کو زمونږ د پروګرام وخت بالکل په خیر نه مو کې مالا او زمو پروډوسر به خوشاله اجازه ترکه په لوی لم سپارو او خش په درته وایو
د وی او ای دی واخ پرونه ده زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا